اوریدونکو د مشال لیدنه ورځ د ناسا ته خبرونه په وروستۍ خبرې غړې کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه ومني هیللرم چې روغ جوړ بهستی وخت په پېښور کې د مازیګرې 15 بجې شوي. په دې غړې کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري واړه حالات، مرلي احتجاج، پېښور پر لته، پاکستانی خبریالان، انتخابات او نور اهم ستاسو لپاره راپورونه لرو. خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټی کې د جنوبي وزیرستان په وړاندې کې د کرفیو د ختمولو لپاره جرګه شوې ده. په کوټه کې د یو وکیل د وژنې پر ضد احتجاج شوی. افغان ولسمشر طالبان سره د موقتی ډزبندۍ اعلان کړ. د خبرونو تفصیل: د جنوبي وزیرستان په وړاندې ونګور ډکې نن د کرفیو یا ګرځبندیز ختمولو لپاره د احمدزی وزیرو، ځایي امن کمیټې او نورو خواو ترمنځ په جرګه کې خبرې شوې دي. یوې سرچینې مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې خبرې تر ډېره کامیاب دي، خو په دې اړه باقاعده اعلان نه دی شوی. دا کرفیو تر هغه وروسته ولګول شو چې د امن کمیټې په نامه واستولو د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلویانو 15 ورځې مخکې ډزې وکړې. غورځنګ تور لګی چې دغه حمله چې دغه حکومت پلوه طالبان غواړي د دوی یو مشر علي وزیر ووژني. علي وزیر دا مهال په ورنه کې په خپل کور کې دی. دا غو د حفاظت لپاره پر حکومت او امنیتي ادارو د فشار اچولو په خاطر د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په پېښور کې په مسلسل ډول هر ورځ مظاهره کوي. تیره شپه د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د میرلی په مظاهرینو د ځایي خلکو په وینا د تشدد کولو وروسته د احتجاج 15 منتظمین نیولې دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط بیګا مشال ریډي ته ویل په نیول شو کې د یوت اف وزیرستان نومي تنظیم مشر نورالاسلام داوړ هم شامل دی چې پولیټیکل انتظامی ته سپارل شوی دی. امنیتي او انتظامی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د میرلی مظاهره چند له حکومت په قبایلي سیمو کې ټارګټ کیلنګ یا هدفي وژنې بندول غواړي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي پولیسو پرون په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ 30 پلویان نیولې دي او د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ یې اډیالي جیل ته لیږلې دي. په دوی کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي دي. په بلوچستان کې وکیلانو نن د هغه ځوان وکیل د وژنې پر ضد مظاهره کړې چې دوه ورځې مخکې ناڅرګند وسلوالو په نښه کړی و. دا کس زامن خان نومېده. نن د وکیلانو اتحادیې په ټولو صوبه کې کاربندیز اعلان کړ او له حکومت یې غوښتل چې د وکیلانو ژوند یې خوندي کړي. تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د یو بل خبر تر مخه، نن د بلوچستان په سرکار کوټه کې په شرقي بایپاس د پاکستاني پوځ هغه هلیکاپټر وغورځېد چې دوه زخمي اف سي سرتیري یې انتقالول. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په خپره کړې بیان کې ویلي په دې پیښه کې یو اف سي سرتیری وژل شوی او د هلیکاپټر له عملی درې سرتیري زخمیان دي. دوه ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. د هلیکاپټر د غورځېدو لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له 8مې څخه د اختر تر 15مې پورې د طالبانو سره یو اړخیزه ډزبندي اعلان کړې ده. هغه نن په یو ویډیو پیغام کې په کابل کې وویل چې دا کار یې د هیواد هغو 2000 دینی عالمانو په وړاندیز کړی چې څو ورځې مخکې د ځانمرګو بریدونو پر ضد په کابل کې فتوا ورکړله. ولسمشر غنی زیاته کړه:
د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نورو بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
په افغانستان کې میشته امریکایي ځواکونو هم نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی به د ولسمشر غنی د دغه حکم په عملي کولو سره ډزبندۍ ته احترام وساتي او پر طالبانو به بریدونه نه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په پنجاب کې د نگران وزیرالله لپاره حسن عسکری او بلوچستان لپاره علاءالدین مری ټاکلي دي. پرون د خیبر پختونخوا نگران وزیرالله دوست محمد هم د خپلې دندې سوګند پورته کړ، خو نن لږه شیبه مخکې د پاکستان مخکینی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی په یو پریس کانفرنس کې د حسن عسکری ټاکل د پنجاب د وزیرالله په حیث رد کړل. په پاکستان کې پارلماني ټاکنې د جولای په 15مه کېږي او د نوي حکومت تر راتګ باندې نگران حکومت خپلې چارې پر مخ بیایي. تیر ورځ د خبر پښتونخوا د کوز دیر د میدان په لرې پرته سیمه لاموتۍ کې د پولیسو په ګاډۍ د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د زمدارا تاڼې ایس ایچ او بخمنیر د غړ ډرایور او یو ولسی وګړی وژل شوی دی. د پیښې په اړه ځایي ډی ایس پی فخر عالم خان نن مشال رېډي ته وویل په دې پیښه کې دوه پولیس پایان زخمیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې پر هیواد یې د غرب بندیزونه له دې کبله دي چې روس د ځان لپاره خطر او سیال بولي. نوموړی دا خبرې نن په خپل هغې کلنې شو کې وکړې چې خلک پې کې ترې د ټلیفون له لارې پوښتنې کوي. پر دغه مهال پوتین د روس لپاره د اقتصادي پلانونو په اړه هم وضاحت ورکړ. له ترکیې څخه بهر اوسېدونکي ترکانو د دغه هیواد د پارلماني او ولسمشرۍ ټاکنو لپاره رایه اچول پیل کړي دي. دا ټاکنې د جون په 23مه کېږي خو خواوشا 3 میلیونه بهر میشتو ترکانو ته موقع ورکړل شوی چې له دغه وخته مخکې خپلې رایه وکاري. دا 3 میلیونه کسان د ترکیې د رایه ورکوونکو 15% جوړوي چې نیمایي یې په جرمني کې اوسي. په ترکیې کې دا ځل دغه ټاکنې له خپل وخت څخه نږدې یو کال مخکې کېږي. تېر کال په ترکیې کې یو ریفرنډم یا ټولپوښتنه کې د حکومتدارۍ سیستم له پارلماني څخه په یو داسې هغه واوښت چې ډېر واک به د ولسمشر سره یې او د وزیر اعظم پوسټ به ختمي. او سم د لوبو یو خبر، د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دریم او وروستۍ شل اوریز لوبه نن په هند کې کیږي. تر دې مخکې دوه شل اوریز لوبه افغانستان ګټلې. دا میچ د پېښور په وخت 9:30 د کابل په 9:00 شروع کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به د موسم حالو د پیسو به وره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143.40 روپۍ اخیستل کیږي او 143.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 155.50 روپۍ او 155.90 روپۍ. یو ایرو 138.50 روپۍ او 138.80 روپۍ. یو عرب امارات درهم 2.5 روپۍ او 2.45 روپۍ. یو سعودي ریال 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 - 10.5، په بنو کې به زیات نه زیات 10.5 - 10.8، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 - 10.1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. په وانا کې د احمدزی وزیر او امن کمیټې ترمنځ د مذاکراتو یو بل دور اهم سر ته رسیدلې. په دې سیمه اوسیدونکو نن مشال لډیو ته وویل چې غلا ختمه شوې او له یو بل سره یې رابطې شلیدلې.
ډېر سخت تکلیف جوړ کړی دی. ځکه خریدي غلا شته نه تاسې خو ډېر سخت ظلم شوی دی. چې تلیفون چې دلته راشي په زور د میز نری پیوري.
د شمالي وزیرستان د پولیټیکل نظامي چارواکي وای په میرلي کې په روان احتجاج تشدد شوی او 15 منتظمین یې نیول شوی. دا احتجاج هلته د هدفي وجنو پر ضد روان دی. بل پلو په واڼا کې پر علي وزیر او نور ملګرو د برید پر ضد په پیښور کې د شپې وخت روان پرلت لا هم دوام لري. او د پښتنو سیمو کې د راډیو د اهمیت او فعالیت په اړه هم یو راپور لرو.
زما غرمه چې کا فرض کا پر په خور لیونه نن به خلکو نه د بابا پیجن دلې و نه باغي اجمل بابا پیجن دلې و نه به دغه نور دی خلک پیجن دلې
نور هم یو شمیر موضوعات لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوس اهمو د خبرونه لومړی راپور. اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې په واړه کې د احمدزی وزیر او امن کمیټې ترمنځ د مذاکراتو یو بل دور اهم سر ته رسیدلې خو لا یې هم په رسمي توګه د خبرو نتیجه نه ده پړاګه کړې. البته په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه دي او ځینې سرچینې هم وایي چې په واړه کې کرفیو ختم کړل شوی. خو له دې مخکې چې مشال ډیو کوم راپور برابر کړو هغه تاسو ته وړاندې کوو. نو د هغې له مخې د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه او سرحدي سیمو انګور ډکې نن سهار نن تر سهار پورې په 15 ورځ اهم کرپیو و د سیمې اوسیدونکو وایي په دوکانونو کې غلا نشته لخلکو سره یې رابطه پرې شوي د ملکی وګړو تګ راتګ اغیزمن شوی او د دوی په خبره وسلوال خلک تنګوي په واڼه کې حالات تر اوسه هغو خراب شو چې د اتوار په ورځ دغلته وسلوالو د پښتون ژغورني غورځنګ پر غړو او نورو کسانو برید وکړ په دې حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوریدلې خو دا چې چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم له دغوی سره رابطه شوې نو ځکه متضاد راپورونه دي ځینې د مړو کسانو شمېر و بعضې نه او ځینې بیا لږ تر لږه درې او د ژوبل کسانو شمېر لسګونه ښایي نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال سلام مسعود راکوي
نن پنځم ورځ دا چې د سولي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه او ورسره په سرحدي سیمې انګور ډاکټر لګولی شوی ګرز بندیز به دستور جاری دی چې له مخې یې د سیمې اوسیدونکي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي د واڼه اعظم ورسک یو اوسیدونکی محمد یونس وزیر دغه مشکلات په دار رنګ بیانوي
خال تر سخت تکلیف دی وا کسونی باری وشتلی مغول خیل من کړي وی تر سخت تکلیف جوړ کړی دی کینه خلی دی غلاست نه تاسیستان په ډیر سخت ظلم شری دی چې طالبون ته دل دارو چې په زور د میجنری پیوري پاکستانی په خپل کینګ سوتی دا وصله ورګی
د محمد یونس وزیر نه مه چې د پښتین غورځنګ پیوړی څنګهشتي علی وزیر د کور د ماسره په باراک ش پښتنه وکړه هغه وویل چې علی وزیر بخی روغ رموت دی په کور د غورځنګ شپش پنځه سوا ځوانون ولاړ بدرګا ورکوي
د غورځنګ مشر علي خان وزیر پنځه شپږ سو کسان د په څنګه نو سیستم محفوظ دی انشاء الله څوک ونه زګدا نه شي ډوره تلیفون لارې بارې لارې نیولې دي خدای علي په لوري بنې څوک نه شي ورتلا علي سره درسا خالته ټول کوم سره ولور دی
ما هڅه وکړه چې په دغه بارې کې په وانه کې د ذمہ دارو حکومتي چارواکو سره د ټلیفون په لیکا ورځه غږه خدای چارواکي د اتوار د ورځ نه خپل ټلیفونونه نه پورته کوي او د غیر سرکاري خلکو ټلیفونونه ها د اول نه جام کړي شوی دی زکا دا وخت په وڼکښه صورت حال غیر واضح دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
حضرونکو دغه راپور تاسې واورېدو دغه راپور مونږ سهار چمتو کړی و خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې په واڼه کې د احمدزی وزیر او امن کمیټې ترمنځ د مذاکراتو یو بل پړاو هم سرته رسېدلی خو لا یې هم په رسمي توګه د خبرو نتیجه نه ده پړاګه کړې البته په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه دي او ځینې سرچینو هم مونږ ته ویلي چې په واڼه کې کرفیو ختم کړل شوی خو را هم په رسمي توګه د دغه خبرو پخلی نه دی شوی همدې موضوع کې پاتې کیږو زه پېښور ته په پېښور کې د پښتون ژغورني غورځنګ پرلت دوام لري پرلتوال وایي چې حکومت پلو وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واړه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی دی دوی وایي چې حکومت د هغوی خوندیتوب ډاډه کول لپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی دا مهال د حکومت او پوځ لوري څه نه دی ویل شوي خو د علي وزیر ورور وایي چې نوموړی خوندي دی البته د خبره په سیمه کې د مخپټو وسلوالو شمېر زیات شوی او خلک لویر سره مخ دي نور تفصیل په دې راپور کې ورو په پیښور کې د پښتون ژغورني غورځنګ پرلت نن هم دوام لري پرلتوال وایي چې حکومت پلو وسلواله د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړي مشال ډیو هڅه وکړه چې په واڼه او همدغه راز وزیرستان کې له ځایي چارواکو او عام ولس سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو البته په ډیر اسمل خان کې د علي وزیر اورور مزمل وزیر د شورو پر زو مشال ډو ته ویل چې دا وخت یې اورور په واړه کې د کور دننه بند پاتې دی او د هغه ژوند ته له وسلوالو خطر دی
چې طالب ډیر زیات شوی دی او دورا واڼه کې خور کا دورا طالب نه و چې ګاډیا ډیر دی ور سره وسلوالو ډیر زیات دا ور سره او خلک ډیر زیات څنګه او تلاشه ملاشه ډیر زیات کوي
په پیښور کې د پښتون ژغورني غورځنګ پرلتوال وایي چې په واړه کې په اتوار ورځ د غورځنګ پر یو مشر علي وزیر او ګڼو نورو ولسي کسانو برید د حکومت پلو طالبانو کار دی بلخو د پاکستان په وزه د اما اړیکو څنګه مشر اسيب غپور په خپلو خبرو کې ادعا کړي چې علي وزیر له څو ورځو په واڼه کې وو او هلته د پښتون ژغورني غورځنګ غړو د پوز خلاف ناري وهلي چې د امن کمیټې کسانو منې کاوه او په دې خبره د دوی ترمنځ ډزې شوې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ محسن داوړ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په واړه کې د وسلوالو او احمدزی قبایلو ترمنځ جرګه ناکامه شوي او طالبان تر هغو پس د علي وزیر د کور د محاصره کولو اعلانونه کوي، نو ځکه پی ټی ایم دلته په احتجاج دی. خو په دې وروستیو کې چې کوم خبرونه مخته راځي نو په هغه کې دادی چې په واڼه کې د احمدزی وزیر او امن کمیټې ترمنځ د مذاکراتو یو بل دور اهم سرته رسیدلې، خو لا یې هم په رسمي توګه د خبرو نتیجه نه ده پډاګه کړې. البته په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه دي او ځینې سرچینې هم وایي چې په واڼه کې کرفیو ختم کړل شوی. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان د پولیس نظامي چارواکي وایي په میرعلي کې پر روان احتجاج تشدد شوی او 15 منتظمین یې نیول شوي دي. دوی وایي په دې پیښه کې ځینې کسان ژوبل شوي هم دي، خو هلته د ټلیفون د بندېدو له امله شمېر لا هم نه دی معلوم. دا احتجاج د وزیرستان ځوانانو د هدفي وجنو پر ضد پیل کړی. پړې نور تفصیل شاهین بنیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د انتظامی چارواکو او ځایي سرچینو په وینا بیگانه وخت امنیتي ځواکونو د میرعلي په پرلتوالو تشدد کړی دی او د پرلت مهم منتظمینې نیولې دي چې د یوتاپ وزیرستان مشر نور اسلام داوړ پکې هم شامل دی. د پولیټیکل انتظامی یو اعلی چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل د شپې تر یوې بجې وروسته امنیتي ځواکونو هغه مهال د پرلت مشران ونیول چې کله د پرلت ګډونوال د پېشلمي لپاره کورونو ته تللي وو. دوی زیاته کړه چې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په ګډون د پرلت 15 مهم مشران نیول شوي دي چې وروسته پولیټیکل انتظامی ته وسپارل شو. دوی وایي دغه مهال ځینې کسان جوبل شوي هم دي چې میرعلي روغتون ته وړل شوي دي. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا تر دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د میرعلي چوک او خوشا سیمو کې کرفیو لګولې ده او په هر قسمه تګ راتګ بندیز دی. خو بل طرف ته انتظامیه بیا وایي چې شمالي وزیرستان کې نن کرفیو نشته او خلک تګ راتګ کولی شي. مشال لیډو هڅه وکړه چې د پرلتوالو د منتشر کولو او پردي د تشدد کولو او نیولو په اړه د حکومت موقف معلوم کړي، خو شمالي وزیرستان کې نه امنیتي ځواکونو په دې اړه څه ویلي او نه هم د پولیټیکل ایجنټ ایاز خان کوم موقف مخې ته راغلی دی. خو د انتظامی نور چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وایي چې پرلتوالو منتشر کولو لپاره په تشدد هم لاس پورې شوی او د پرلت مهم منتظمین د دوی جیل ته ورول شوی دي. پرون شپه میرعلي پرلت ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم مشر محسن داوړ هم وینا کړې وه او دغه پرلتوالو بیا د میرعلي نه میرامشاه پورې لاریون کړی وو. میرعلي پرلت په دویم ځل وروستو لاغې پیل شو چې د پرلتوالو په وینا د حکومت لخوا ورسره شوې ژمنې پوره نه شوې او په میرعلي او میرامشاه کې پرله پسې بیا څلور ځوانان په هدفي بریدونو کې ووژل شو. دوی تیره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې پرلت نه ختموي تر څو چې ټولو متعلقه ادارو د دوی د ژغورنې پوخ ډاډ نه وي ورکړی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړو د غوږ سردونکو د مومند او باجوړ اوسیدونکو وایي د په سیمه کې د سیکیورټي یا تلاشۍ چک پوسټو په کمیدو د شمی برمحاله کرفیو پر ختمېدو ډیر خوشاله دي او هم د غراز دوی وایي چې کله بعد یک غونډه مومند ته داخل شول نو شناختی کارډونه به یې په لاسو کې تر کوره نیولې وو ځکه چې زی پر زی به یې تلاشیانې کېدي او له ډېرو کړونو سره به مخ کېدل. دولتي چارواکو تیرمیش په مومندو کې نه تلاشي پوسټونه ختم کړل او څه پوسټونه یې سیول یا مقامی انتظامی ته وسپارل. نور حال په دې راپور کې ورو
په محمود ایجنسی کې د سکیورټی چیک پوسټونو په کمیدو د محمود او باجوړ ولس وای چې اوس هغوی د ډیر لوی کړاونه خلاص شوی. ډرایوران وای چې په خبرت به وړاندې یو وار تلل، ولی په دې روژه کې هم هغوی روزانه لږ تر لږه درې واره په خبرته سورلی وړي. یو ډرایور وای
راي دو والله چې بس گزاره شوی دا په ګنټو ګنټو به ولاړو اوس په ډایرکټ زر اعظم.
تیر میاشت د محمود ایجنسی عسکري ځواکونو او د پرلیکل انتظامی په ګډه یو غونډه شوه چې پکې د محمود اول سیکورټی چیک پوسټونه کې نه چیک پوسټونه ختم شوی، ولی اته تلاشی پوسټونه سیول یا د محمود ایجنسی انتظامیه ته حواله کړو. وړاندې چې دغه پوسټونه وو. نو د امبار یو اوسیدونکی نظیف خان وایي چې هغوی سره به زنانه او ماشومان هم وو او ځای په ځای به یې تلاشۍ ته ودرول چې د ډېر لوی کړاو سره به مخ وو.
مخکې زیات وو خلک به ځي په ځي د ګاډ نه کوزېدل فایده به تلل که ګاډ نه به کوزېدل او بیا به شي پوسټ باندې وختل بس کارټونه به چې کېدل او بیا دېخوا ګاډې ته بل ته ختل اوس خو یو نیم چې پوسټ نه نشتري ختم شوي دي.
د دانش کول اوسیدونکو یو سپینګری وای چې کله نه تلاشي پوسټونه ختم شوي هغوی وړو کې کارونه پسې هم شوقدر او پیښور تزي وړاندې خوبی مریض هم دغه سیمو ته ډیر په نظر وړلو.
مانو مالک سید مخې په ټول مسولیت ورسره بندو چې پوسټونه بندو ټیم ته راغتل خپل ټیم به پر غوستل او خپل ټیم ته چې کم ټیم به غوډه وغینه به مریض هم دی خانه سره علاوه دي چې کم ټیم براله بس پوسټونه وکړو کومه به براتلو اول کې د سپیډ او د وایي ان شاء الله پروانس
په دغه تلاشي پوسټونو تیریدونکو وای چې وړاندې خو به ځای په ځای شناختي کارونه خودل هم لازم وو. ولې نن وختونه دا عمل هم کم شوی او هغوی کولی شي چې په وخت خپلو کارونو پسې محمودونه نورو سیمو ته لاړ شي او بله دا چې د شپې مهال په تګ راتګ هیڅ رقم بندیز هم نشته. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته غوښته یو لدون کوزو کوټه ته د بلوچستان د وکیلانو زیادې لوري نن په کوټه او د صوبې په نور عدالتونو کې کاربندیز اعلان شوی. کاربندیز تیر ورځ د خانروزی کرا سره د ناڅرګند وسلول لوري د یو ځوان وکیل د قتل پر ضد شوی دی. د دې پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. نور تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې اورو.
د بلوچستان های کورټ بار او د وکیلانو اتحادیې نن د یو ځوان وکیل زامن خان د تختونې او بیا وجنې پر ضد په کوټې او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي کاربندیز کړی دی. دوی په یوه غونډه کې د زامن خان کاکړ د وجونکو ژر نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. نوموړی د جون په شپږمه په خپل موټر کې د کور لوري ته روان وو چې له خانوزۍ کرا سره نږدې وتختول شو. د کاکړ مړی د شپې مهاله په یوه کنده کې پروت وو. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې یو غړي عطا کاکړ د پنځمه پر ورځ په احتجاجي غونډه کې ویل د زامن خان کاکړ وجون کې دي زر ونیول شي.
زامن خان کاکړ کی شهادت پر هم افسوس ہے.
د زامن خان کاکړ په وجنه افسوس کوو. د دوی وجون کې دي خامخه ونیول شي. موږ د جسټیس مسکنزی څخه خواست کوو چې په دې پیښه دي سوموټو اکشن واخلي او زر تر زره دي داستونځ
حل تلاش کړ لې ہے.
د زامن خان کاکړ د وجنې ذمہواری چا نه ده منلې. پولیسو د نامعلومه کسانو ضد پرچا دایره کړی ده.
مشال لډیو ته وګستئ. تاسې د ظفر خان راپور واوریدو. وزو دیر ته د کوز دیر د میدان په لرې پرته سیمه لاموتۍ کې د پولیسو پر ګاډي یوه ببي چاودنه کې یو اس اچ او او همدغه راز د هغه ډرایور وجل شوی او په پیښه کې دوه پولیسان جوبل شوی هم دي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې راپور کې.
د پیښې په اړه ځایي ډي ایس پی پخری عالم خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه لری پرته سیمه کې تیره ورځ د ځایي امن کمیټې یو غړی وجل شوی وو او د زمدار تانی اس ایچ او سره د خپل پولیس ډلې د پیښې د پلټنو لپاره روان وو چې ګاډی د سړک د غاړې د کیښودلې شوي ماین د لارې په نخه کړی شو. پخری عالم خان وایي په دغه پیښه کې یو لسی وګړی هم وجل شوی دی.
دا پر کې شوی دا د دې تورن یو وی ڈی سی ممبر چا دا کړو انټرسو دا غیر په روی کړ ته پښته لپاره پراره کړ ته آی ڈی دا دا کړو په دا ځای باندې دا کوم مقام څه ته وایو ترې دا موته یې زمدار کړ په دا ځای کې ته آی ڈی دا کړو په دې کې چې چو او سره یو ډرایور دا شي دا یو څه پاره سره هم دې هم شي چې او سره دوه پلان کې دا تخنیک دی.
په پیښه کې جوبل شوی دوه پولیس اهلکار د تیمرګری مرکزی روغتون ته د علاج لپاره رسول شوی دي. د امنیتی ادارو ګڼ شمیر سرتیری د پیښه ځای ته ورغلي او د پیښه په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال لډیو ته غوږ سرودونکو. زو اسلام آباد ته. د پاکستان د منصور وزارت وایي قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لړکې د پارلمان فیصله د ولس د خواهشاتو مطابق ده او د افغانستان په دې اړه اندېښنې بې ځایه دي. د فاټا اصلاحاتو بل چې تیره میاشت د پاکستان پارلمان او سینټ نه علاوه د خیبر پختونخوا اسمبلی منظور کړ، پرې د افغانستان لخوا غبرګون مخې ته راغلی وو او وینا یې وه چې اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی او دا ګام یې ډیورنډ کرښې ته د رسمیت ورکولو په لړ کې پورته کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
اونیزې خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وینا وه قبایلي سیمې په قامی بهیر کې شاملولو لپاره د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړی شوه او د ګاونډي ملک په دې اړه اندېښنې د افسوس وړ دي. د فاټا اصلاحاتو بل چې تېره میاشت د پاکستان پارلمان او سینټ نه علاوه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ یې هم منظوري ورکړې وه پرې د افغانستان لخوا غبرګون مخې ته راغلی وو. په دغه حق له د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر فیصل وویل منگ مخ کے ہم ویلی دی چدا پا مکمل توگا دا پاکستان کورنی معاملہ دا او دا دی ہیچ چاسرات سا تعلق نشتا او افغانستان لپکار دی چدا پاکستان پا معاملاتو کدی لاسوہانا پریگ دی. دا ذکر دا چدا مئی پا یو درشتما صدر ممنون حسین ہم دا غبیل لاس لکڑو چدا شان فاٹا پا رسمی توگا دا خیبر پختونخوا برخ جوڑا شوا. خود افغانستان دا سرحدونو قومونو او قبائلی چارو وزارت قبائلی سیمے پا خیبر پختونخوا صوبہ کے ورگڈول دا پاکستان لخوا یو اڑخیز ګام بللې او وینا یې وه چې اسلام آباد په دې مسله د قبایلو نظر نه دی پوښتلې او دا ګام یې ډیورنډ کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی دی. د افغانستان سره سره د پاکستان هم ځینې ګوندونه لکه جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اولې ورځې راهسې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کړی او وینا یې ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت پرېکړه دی د فاټا اولس په خوښه د یوې ټول پوښتنې یا ریفرنډم د لارې
مشال لڑیو تا وگه سی تاسی راپور واردو اردن کو پاکستانی خبریالانو دا پاوز لخوا پر حقوی دا ملک دخمنی تورن رد کردی. حقوی وای حکومت باید پا دیارا پلتنی وکردیو دا پاوز لویان سخا وزاحتو گواری. پا نره که دا خبریالانو رساتن سازمان اهم دا پاکستانی پاوز لخوا دا ملک پر زینو مشور خبریالانو دا لگی دلو تورنو پڑا اندیخ را خودلی. نور تفصیل دا بروال کاکر پا دیارا پور کردو.
د پاکستان هغو خبریالانو له حکومت څخه د پلټونو غوښتنه کړې ده پر کومو چې د پوز لخوا د ملک خلاف فعالیتونو تور پورې سوی وو. دوی وویل د ملک پر ضد په هیڅ فعالیت کې نه دي شکیل او د پوز لخوا پر دوی لګول سوي تورونه بې بنیاده دي. په دې مشهور خبریالانو کې د نیوز ورځپاڼې لپاره کارکوونکی او شنونکی عمر چیما او د وخت ټي وي لپاره کارکوونکی خبریال متی الله جان هم شامل دي. له عمر چیما څخه مې وپوښتل چې د دوی په خیال د پوز د دوی پر کومو فعالیتونو اعتراض دی. نو هغه وویل چې د پوز لخوا له دوی سره تر اوسه مخامخ خبرې نه دي سوي خو دوی داسې ګڼي چې پوز ته پر هر هغه څه اعتراض وي چې د دوی نه وي خوښ.
تر اوسه چې کوم اعتراضونه راځي هغه دا دي چې په سیاست کې د فوج په کردار دي خبرې نه کیږي یا د پښتون تحفظ موومنت په شان که یو څوک وایي چې زیاتې ورسره کیږي او که پر ټویټر د هغوی لیکنې څوک په خپله پاڼه خپرې کړي پر دې اعتراض وي او دوی چې هر څه سم ګڼي که پر هغه نیوکه وشي نو دوی ته اعتراض وي.
عمر چیما وویل په 2004 کال کې په موټر وهل سوی وو، په 2010 کال کې تښتول سوی وو او اوس هم دړکې ورکول کیږي خو د ده په وینا بیا به هم مسلکي خبریالي کوي او په پاکستان کې به ژوند کوي. متی الله جان وویل دی فکر کوي چې د پوز د ویان لخوا پر خبریالانو داسې تور لګېده ډېره غیر ذمهواره خبره ده او وفاقي حکومت باید په دې اړه پلټنې وکړي.
زما په خیال همدا زموږ جرم دی چې پر ټولنیزو رسنیو مو تل د جمهوریت ملاتړ کړی دی او د جمهوری نظام ملاتړ مو کړی دی، د پوځي امیرانو مخالفت مو کړی دی او پر هغوی مو نیوکې کړي دي او پلمه یې دا جوړه کړې ده چې دوی په ریاست مخالفو فعالیتونو کې لاس لري. یو څوک د ریاست خلاف ګرځول د پوځ د یو سرکاري ملازم کار نه دی بلکې داسې پرېکړې به وفاقي حکومت او عدالتونه کوي.
په نړۍ کې د خبریالانو د ساتنې لپاره کارکوونکي سازمان هم د پاکستاني پوز لخوا د ملک پر ځینو مشهورو خبریالانو د لګیدلو تورونو غندنه کړې ده. د آسیا لپاره د یادی ادارې مسول سټیون بټلر ویلي چې خبریالان په ریاست ضد فعالیتونو تورنول او تصویرونه یې خپرول د هغوی ژوند له لوی خطر سره مخامخوي. سټیون بټلر ویلي د پوز ویان باید پر دې خبره بخښنه وغواړي او د دې وضاحت وکړي چې که د رسنیو کسان ته داسې ګواښونه کیږي، بریدونه پرې کیږي او وژل کیږي نو به امنیتي ادارې په ملک کې د خبریالانو له ژوند خوندي کولو سره څه ډول مرسته کوي. د پاکستانی پاوز د عامه اړیکو د څانګې ISPR مشر میجر جنرل اسیف غفور د جون پر څلورمه نیټه په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د خبریالانو په ګډون پر یو شمیر نورو کسانو تور پورې کړ چې د ریاست ضد موادو په خپرولو کې مرسته کوي. میجر جنرل اسیف غفور یو داسې چارټ هم وښوده چې د یو شمیر خبریالانو او نورو کسانو تصویرونه هم پکې خپاره شوي وو.
مشال لړیو ته غوږستې د بورواکا کنه تاسې راپور واورئ. د اوریدونکو پنځه نیمې بجې شوې او بشیر ګواک اهم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې لږ د خبرونو لنډیز وګورو.
د جنوبی وزیرستان په وڼا ونګور ډکې نن د کرفیو یا ګرځبندیز ختمولو لپاره د احمدزی وزیرو ځایي امن کمیټې او نورو خواو ترمنځ په جرګه کې خبرې شوې دي. یوې سرچینې مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې خبرې تر ډیره نن کامیابې وي خو په دې اړه باقاعده اعلان نه دی شوی. تیره شپه د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د میرالی په مظاهرینو د ځایي خلکو په وړاندې د تشدد کولو وروسته د احتجاج پنځه منتظمین نیولې دي. یو انتظامی چارواکي د نن خبرولو په شرط بیګام مشال ریډیو ته وویل په نیول شو کې د یوت آف وزیرستان نومي تنظیم مشر نورالاسلام داوړ هم شامل دي. په بلوچستان کې وکیلانو نن د هغه ځوان وکیل د وژنې په ضد مظاهره کړې چې دوه ورځې مخکې ناڅرګند وسلوالو په نښه کړی و. دا کس زامن خان نومېده. نن د وکیلانو اتحادیې له حکومت وغوښتل چې د وکیلانو ژوندي خوندي کړي. یو بل خبر تر مخه نن د کوټې په شرقي بای پاس د پاکستاني پوځ هغه هلیکاپټر وغورځي چې دوه زخمي اف سي سرتیري انتقالول. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په خبر کړي بیان کې نن وویل په دې پیښه کې یو اف سي سرتیری وژل شوی او د هلیکاپټر له عملې درې سرتیري زخمیان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې هلیکاپټر ولې غورځېدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له وشتمې څخه د اختر تر پنځمې پورې د طالبان سره یو اړخیزه ډزبندي اعلان کړې ده. هغه نن دا خبره په کابل کې په یو ویډیوي پیغام کې وکړه. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی خو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دوی به د ولسمشر غنی د دغه حکم په عملي کولو سره د ډزبندۍ احترام وساتي او په طالبانو به بریدونه نه کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې پر هیواد یې د غرب بندیزونه له دې کبله دي چې روس د ځان لپاره خطر او سیال بولي. هغه دا خبرې نن په خپل هغه کلنۍ شو کې وکړې چې خلک ته د ټلیفون له لارې پوښتنه کوي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ دریم او روسي شل وریزه لوبه نن په هند کې کیږي. دوه لومړی هغه افغانستان ګټلی.
خدونکو دا بشیر غواخ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمایي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په پاکستان کې انتخابات همدغه راز د ریډیو په اهمیت یا ارزښت باندې اهم ستاسو لپاره ځانګړی راپور لرو. خو لومړی راز دې ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره خستي دې راپور ته وښی.
دا نورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د کې څه شک نشته چې د ملک یو شمیر طاقت لرونکي خلک د اولس پیسې د امنیت په نوم په قانونو خرج کوي. خو د سپریم کورت چیف جسټس ثاقب نثار د هغه سیاسي خلکو نه چې نه وزیران دي او نه د پارلمان غړي دي ترې سرکاري موټرې د اخستو حکم کړي او ویلي دي چې سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي خلک د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د خپل امنیت په خپل انتظام وکړي. نورسپانه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې د سپریم کورت د ګام له وجې باید سرکار خرچه راکم شي ځکه چې ډیر سیاسي او حکومتي چارواکي د خپل عہدو موده پوره کېدو باوجود د حکومت لخوا ورکړې شوی موټری او نورو مراعاتونه ګټه پورته کوي. خو د سیاسي ګوندونو هغه کسان چې اوس هم ورته خطر شته ترې سکیورټي واپس اخستلو په فیصله نظرسانی کول پکار دي ځکه چې د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو د انتخابي کمپاین دوران وجلې شوی. دغه شان 2013 په ټاکنو کې ځنی ګوندونو د دړکو له وجې خپل انتخابي کمپاین په صحیح توګه ونکړې شو. نو نگران حکومت له پکار دي چې دا هر څه په نظر کې وساتي ځکه چې پاکي او رڼې ټاکنې کول د دوی ذمہواري ده. نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا سخت ګرمي ده نو بل خوا په ملک کې اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ روان دي چې له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ دي. نو نگران وزیر اعظم لا د دې حالاتو نوټس اخستل پکار دي. ورځپاڼه لیکي د مسلم لیگ نون حکومت خدا داوا کوله چې دومره بجلی په سیستم کې شامل کړي چې اوس به لوډ شیډنګ نه کیږي. نو پښتنه دا ده چې هغه بجلی څه شوه ځکه چې اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کې خو هیڅ کمواله نه دی راغلی. راغلی. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی د ویش نظام هم خراب دی. سیلی، باران او لړه خو پرېدا که کله معمولي شان ولټیج زیات شي نو یا خو تارونه سوځېدلي وي او یا ټرانسفارمر چاودلی وي. تیر حکومت خو د بجلی یو شمېر نوې پروژې شروع کړي خو د ویش نظام ښه کولو لپاره یې هېڅ نه دي کړي چې له وجې اولس د سیلی یا باران له وجې په ګینټو ګینټو د لوډ شیډنګ سره مخ وي. جنګ ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ نوټس په اخستو سره د اوبو او بجلی وزارت ته هدایت جاری کړي چې د لوډ شیډنګ خاتمې لپاره دې زر تر زره ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر حکومتونو د ملک نه د لوډ شیډنګ خاتمې نیټې ورکړې خو افسوس چې یو حکومت هم خپله وعده پوره نه کړه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو، ټایمز ورسپانې د پاکستانی سیاستوال عمران خان پخوانی میرمنې ریحام خان لیکل شوی کتاب ته کتنه کړې ده. ریحام خان دعوه کوي چې د عمران خان پلویان غواړي د دغه کتاب یو نقل پټ کړي ځکه چې پکې شامل مواد هغه سیاست او شهرت ته نقصان رسولی شي. ملخو نیوزویک مجللی کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو به د اروپا سفر پر مهال د روپۍ ټولنې له مشرانو سره د ایران لخوا په اروپی ګواښ خبرې کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
ټایمز ورسپانه لیکي د عمران خان پخوانی ښځه ریحام خان دعوه کوي چې د هغه پلویانو کوشش کولو چې له دې د هغه کتاب یو نقل پټ کړي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر د بدنامۍ سبب ګرځېدی شي. پنځه څلوېښت کلنې ریحام خان په سوانې عمر کې له عمران خان سره د خپل شخصي تعلق په اړه خبرې کړې دي او دعوه یې پکې کړې چې پخوانی خاوند یې وفادار نه و. ورسپانه لیکي ځینو هغو کسانو چې په کتاب کې ذکر شوی دی قانوني کاروایی پیل کړې او دعوه کوي چې خلاف یې لګول شوي تورونه ناسم او شهرت ته نقصان رسونکي دي. د عمران خان ګوند د معلوماتو د پټولو دعوه رد کړې ده. د ګوند ویان فواد چودري واړي چې پر کتاب بندیز ولګول شي. هغه وویل ریحام خان نه غواړي چې په کتاب کې شامل مواد په څلېرویشتو ګڼټو کې لرې کړي او بخښنه وغواړي ګنې دوی به خلاف کاروایی وکړي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات کېدونکي دي پاکستان تحریک انصاف په دې باور دی چې ریحام خان او پاکستان مسلم لیگ نون عمران خان ته د نقصان رسولو په خاطر د کتاب د چاپولو مقصد لري. بلخوا نیوز ویک مجللی کې اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د یورپ په درې ورځني سفر دی. په دې دوره کې به نوموړی د ایران لخوا د مبینه ګواښ په اړه د اروپایي هیوادونو مشرانو سره خبرې کوي. د بروکینګز انسټیټیوټ نومي څېړنیز اداره کې د منځني ختیځ د چارو یو ماهر کریس میسرول مجلې ته ویلي د ایران اټومي تړون ته د نقصان رسیدو امکان مخکې هم د اسرائیل او ایران په دریز کې فرق و. اوس چې ایران خپل اټومي ډانچه بیا جوړوي نو د شخړې مخه نیول به ګرانه خبره وي. د نوموړي په خبره اسرائیل دا خبره واضحه کړې ده چې د ایران اټومي صلاحیت لرل ورته د قبلولو وړ نه دي. نو بلخوا تهران هم اسرائیلو ته ویلي چې کو کولی شي نو منه دې کړي. مجللی کې د اروپایي ټولنې ځینو هیوادونو لکه د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا ویلي دوی داسې پلان لري چې موافقه خوندي ساتل دې باوري شي. نیوز ویک لیکي اخوا امریکایي بندیزونو هم پر هغو اروپایي هیوادونو فشار راوستی دی چې له ایران سره په ګډه کار کوي. تر دا وخته نړیوال څارونکي وایي چې ایران له اټومي معاهدې نه سرغړونه نه ده کړې خو یوازې خبرداري ورکوي چې که نړیواله ټولنه د دغه تړون پابند پاتې نه شوه نو دوی به هم د معاهدې اصول له پامه وغورځوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ استې اوریدونکو، د رایټرز خبری اجانس یو لیکنه وایي چین به هڅه وکړي د شنګای همکارۍ سازمان په راتلونکي سرمشریزه کې چې د سیمې پرمتی چارو د خبرو لپاره په هغه هیواد کې جوړیږي د سیمه ییزو مشرانو توجه تر ډیره پر سغدریزۍ ضد اقداماتو مرکوز وساتي. په سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر ګډون به چین او روسیې ته فرصت په لاس ورکړي چې له هغه هیواد سره د نړیوالو د اټومي تړون ملاتړ وکړي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچاورو.
ټاکل شوې د شنګای همکارۍ سازمان سرمشریزه د خالی او اتوار پر ورځو د چین په ساحلي ښار کینګ دوا کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ملاقات هم پلان شوی دی. د چین سرکاري خبري ایجنسی جنها روانونه وویل دا مهال د سازمان تر ټولو غټ چیلنج د اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغو غړو پر ضد جګړه مخ ته وړل دي چې په عراق او شام کې تر ماته خوړلو وروسته خپلو هیوادونو ته چې د سازمان غړي او یا هم څارونکي دي ستانه شوي دي. اجان زیاته کړې د سازمان غړو هیوادونو له 2014 تر 2018 زیږدیز کال پورې موده کې د وسلوالو څه د پاسه 1500 مرکزونه ویجاړ کړي او د نړیوالو ترهګرو ډلو شاوخوا 2000 غړي یې نیولې دي. چین وایي په خپلې لویدیځې سیمې سینکیانګ کې د اسلامي سرحدریزو له لاسه خطر ورته پیښ دی. په سینکیانګ کې د تیرو کلونو د تاوتریخوالي په شویو پیښو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د شنګای همکارۍ سازمان په 2001 زیږدیز کال کې جوړ او د مشرۍ چارې چین او روسیې ته حواله شوې. د کرملین یو چارواکي یوری اوشاکوف روانونه خبریالانو ته وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جمعې پر ورځ له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره په لیدنه کې د کوریایي ټاپو وزمې وضعیت وڅېړي. لیکنه وایي په سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني ګډون چین او روسیې ته فرصت په لاس ورکوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون ملاتړ وکړي. خو د چین د خارجه وزارت ویان هوا چین ینګ ویلي پرې بنګ دی چې د ایران مسأله د سرمشریزې پر اجنډا سورې وغوړوي. پاکستان او هند تیر کال د شنګای همکارۍ سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. ایران چې دغه حیثیت خپلولو هڅه کوي په سرمشریزه کې به د یو څارونکي هیواد په توګه برخه واخلي. لیکنه د سازمان د څېړنیز مرکز د مشر سین جونګجی په حواله زیاتوي امکان لري چې د پاکستان او هند رقابت د سرمشریزې د پریکړې کولو صلاحیت اغیزمن کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
مشال لاډیو ته غوږ سره ودون کو نیویارک ټایم د رسپانې پر دې اړه لیکنه کړې چې په پاکستان کې له عامو انتخاباتو مخکې د رسنیو خلاف پوځي کمپاین تر ټولو غټه ستونزه ده. په مقاله کې راغلي د خبریالانو او سیاسي پوهانو په مرکو هم د یاد کمپاین اغیزه تر سترګو کیږي او شاوخوا څوک په ښکارا پر دې پوځي کمپاین د خبرو کولو جرأت هم نشي کولی. د مقاله لنډیز په دې راپور کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته شاوخوا یو نیمه میاشت پاتې ده، د دې هیواد پوځي اسټابلیشمنت په خبری رسنیو ټولنیزو شبکو او مرکزی سیاسي تحریکونو کې د خپلو ناقدونو پر ضد کمپاین سخت کړی. په دې کمپاین کې د خبریالانو اغوا کول یا د ډکې ورکول، غټې مرکزی رسنۍ بندول او د مسلم لیگ نون ګوند سره همدردی لرونکي اوازونه غلي کول یا ورته سزا ورکول شامل دي. په مقاله کې راغلي د خبریالانو او سیاسي پوهانو په مرکو اهم د یاد پوځي کمپاین اغیزه تر سترګو کیږي او شاوخوا هیڅوک په ښکارا پر دې کمپاین د خبرو کولو جرأت اهم نشي کولی. روسیه مثال یې په دې وروستیو کې د ګل بخاري په نامه د یوې خبریالې تختول دي. که څه هم نوموړی خوشی کړل شوې خو هغې پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې چا اول تختولې. البته د ټولنیزو رسنیو کارونکي پوځ ته ګوته نیسي ځکه چې نوموړی په دې وروستیو کې د پوځ لخوا په مسلم لیگ نون ګوند فشار باندې سخت تنقید کاوه. پر دې سربیره ګل بخاري د پښتنو ژغورنې غورځنګ هم ملاتړ کاوه. یاد خبریاله یوه ورځ وروسته له هغو وتختول شوه چې د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور په یوه خبري غونډه کې د ټولنیزو رسنیو نو هغه کارونکي په غیر ریاستي سرگرمیو کې بوخت وبلل چې د په خبره په پوز نیوکه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان د پوز د استخباراتي ادارې تر څارنې لاندې دي. نوموړي بیا د ځینو هغو مشهور خبریالانو تصویران اهم خپاره کړل چې د په خبره په ټولنیزو رسنیو کې د پوز خلاف د سازش برخه دي. بلخ د خبریالانو خوندیتوب ادارې د پوز دغه خبرې په سخت ټکو کې غندلې. په مقاله کې راغلي چې پوځي چارواکي بعد ګل بخاری د تختونی یا د جنرال غفور د خبری غونډې پاړه په خره څونه وای خو د دواړو پیښو په پاکستان کې لوړان د کړکیچن حالات نور هم خراب کړي او جمهوریت ته یې تاوان رسولې. نیوټایم درسپانی د ټولنیزو رسنیو له ځینو کارونکو سره خبرې کړي. دوی وایي چې پر پوځو لنیخ په نیغه تنقید کولو ویریږي. البته هغه خبریالان بیا پر پوځ نیوکې کوي چې له پاکستانه بهر دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
په داسې حال کې چې انتخابات را نږدې دي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د رایو خپلولو لپاره نوې نوې وعدې کوي. څو ورځې مخکې پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د سلو لومړیو ورځو پلان اعلان کړ او پرون بیا متحده مجلس عمل خپل منشور په ډاګه کړ. خو آیا دا منشور به عملي او عام خلکو ته به یې ګټې ورسي او که څنګه؟ په اړه یې د بشیر ګواښ دا راپور ورکړ.
د څو مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل مشران وایي دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره داسې پلانونه لري چې ورسره به له پاکستانه یو فلاحي ریاست جوړ کړي. په دې اتحاد کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د جون په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی دولس نقاط اعلان کړي دي او که په انتخاباتو کې بریالي شي نو په خپلو وعدو به خامخا عمل کوي. سراج الحق زیاته کړه چې دوی به په پرمختیایي کارونو ډېره پاملرنه وکړي.
بنیادی او غټه لویا خبره د پاکستان نه یو فلاحي اسلامي ریاست جوړول دي. شکر الله رب عزوجلال مونږ ته اختیار راکړي نو مونږ به پاکستان د ټولي دنیا لپاره یو کرپشن فری پاکستان جوړو او په دې پاکستان کې به اختیارات هغه به لاندې سطح ته عوامو ته به ورکو. به نوي ډیمون هم جوړو ان شاء الله تعالی او دا د موجوده لوډ شیرنګ او د توانای چې کوم بحران دی د دې د ختمولو یو مکمل پلان مونږ لرو.
جماعت اسلامی په تیرو څلورو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف سره اتحادي او په حکومت کې وو. د متحده مجلس عمل یو بل غټ ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علما اسلام فی دی چې په تیرو څلورو کلونو کې په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند سره په شریک حکومت کې وو. د دوی دې کارکردګۍ ته په کتو سره څېړونکي فکر کوي چې د سراج الحق خبرې تر ډېره د انتخاباتي کمپاین په محل کې دونکي وعده دي چې ښایي وروسته یې عملي نه کړي. په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په همدې نظر دی. هغه دا هم وایي چې پخوا هم یو متحده مجلس عمل جوړ شوی وو چې له دې اوسني هغه ډېر مختلف وو.
ام ام اے کم ماضی کې وو کم دا دی نو دا هغه ټایم خوده تا دا ښکاری چې دا یو سپورټ حاصلو دا هغه وخت فوز دا عسكر کم مشر او بلک باندې حکمران او جنرال پرویز مشرف وہ حالات قدرے مختلف تھی نو مال نخ کاری کی غا یو داس لویا کامیابی غا حاصل ول شی سنگا غی دا فوج مدد سره کی کلا غی دا مولا مل کی الائن خلق ویلو ا ٹائم حاصل کرے وا دا جمعیت العلماء اسلام سے ٹریڈیشنل زینو کے اثر شتا دے اوس سٹو نا غا ضرور گٹلی شی وا غا تو لویا پارٹی ما تا نخ کاری جڑے دے شی دلتا.
دا اوسنی متحدہ مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن دے پخوانی هغه په 2002 کال کې جوړ شوی وو چې په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو په ګټلو سره حکومت کاوه او په بلوچستان کې په اتحادي حکومت کې شامل وو. په 2005 کال کې دا اتحاد تقسیم او په کې شامل ټول ګوندونه د 2008 کال د ټاکنو په محل په بیلابیل لار لاړل.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اردنوک څه هم د رادیو د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ لنیمای نه اورسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. د 20مې پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځنی نور ملګری یې په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې غږ تر لري واټنه ورسوي. خو د پېښور او شاوخوا سیمو خلک په 1915 کال کې په دې وتوانېدل چې د رادیو غږ واوري. د یاد کال د مارچ په 6مه د آل انډیا رادیو پېښور نشریات پیل شول. نجیب عامر په پښتنو سیمو کې د رادیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو راپور جوړ کړی.
لا پاکستان جوړ نو چې د پیښور رادیو په پښتو، فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو. د پیښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پیښور نوم اخیست. رادیو پیښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبولی دی. لایق زاده لایق چې د پښتو رادیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس دی، د هغه محل کیسه کوي.
د هغه وخت د خلکو لپاره رادیو بیخي یو عجیبه په دې اساس باندې وه چې چا دا تصور نشو کولای چې زمو ورکوټي ډبینه دغه غږ چې دغه څنګه راوځي. خو بیا وروسته چې کله خلک دې سره بل شو، په دغه وخت کې سندرې نه پنیر نه شرکې دي، څومره نغمې چې ریکارډ شوې یا کمې زبردست وړې وړې ډرامګې ریکارډ شوې دي. د حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازونو کې وړې وړې ډرامګې شته دي، هغه ریکارډ شوې په 1910 کې، په 1915 کې، په 1915 کې هغه ال ریکارډ شوې دي چې کله کمرشل کپلې وي.
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای، د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلی.
زما غنم چې کا فرض کا په خور رادیو نه وای، نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلی وای، نه باغی اجمل بابا پیژندلی وای، نه به دغه نور لوی خلک پیژندلی وای. ځکه چې دا خلک زموږ دایمي چې رادیو کې کار کوي، په دې رادیو کې کار کوي، حمزه بابا دې کاوی نه بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول رسا دے دا تو خلق جسم دا پختو دیر معتبر نامی دی دا پا پختانو باندی ریڈو پی خور پی جن دری دی
او یا قربان او دا بے غمینو او دا بے غمینو پا خوب دا منو بلتن پمخ سپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لارې پښتنو اوریدلې دي. نو موږ هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر سور کړی دي.
ډیر سور یې ور کړی دی. رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله تر شو زای په زای با لیکلو په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو خلک ورته راغون شو رادیو به ور. یاره د رادیو ډیر خوند دی. رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه و، ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه و. خو یو مهال په ټول کلي کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسې درلود، نو نورو به څه کول. یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، د غټ غټ سیټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، خلک به ډېر په مینه سره به اورولې. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه، زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلم. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته، خلک به ډېر ورته جمع و، داسې ډکه غوندې به وه. چېرته لرې به مجلس و، هغه پسې به تلو په کلو کې، او د ریډیو ډېر زبردست مانګ و. په دا چې بله ذریعه نه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د راډیو او د پښتنو یارانه هماغسې زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي راډیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې راډیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي، او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته غوږ استه رودونکو وز دروځي ځانګړي لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن اوري چې سرسایا څه توایي، د دې نصاب څومره دی، او آیا دا د جماعت امام ته ورکول په کاروي کنه بل چاته یې اهم ورکول شو. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتي ذکر الله زکری معلومات راکوي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې نه مخکې موجود وي، یعنی پیدای او شتی او ژوندی، نو دې سړی باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابی صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 ګرامه سره زر یا 1.5 تولی سره زر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغه کې بیا په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دې نه کم مالیت د یو انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ورباندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دي په هغو باندې صدقه فطر نشته، ځکه د هغو د اکثرو دا حالت نه دی چې 50 ګرامه یا 1.5 تولی سرو یا د دې معادل نور اموال ولري، نو په اکثرو باندې نشته. او په بعضې خلکو باندې چې هغوی ته خدای وسه ورکړې ده شته ده، نو ښه خبره داده چې هغوی ادا کړي. بله خبره داده چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکړي؟ نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساكين، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو بېوزلو او مسکینانو لپاره دي. کوم کس چې بېوزله او مسکین او فقیر د هغه لپاره دي. که ستا په خپلو خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې فقیر او مسکین موجودی، هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري، یو د صله رحمۍ اجر چې تا صله رحمۍ او خپلوي وپالله، او دویم د صدقې اجر. ها، که د جومات ملا چېرته شرعي توګه باندې فقیري، هغه د نصاب خاوند نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکولی شي، د امام په توګه نه چې ولا دا د جومات ملا دی همدله به ورکوم، نه، ته د فقیر او د عام مسکین په توګه ورکولی شي. خو د عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان سختنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده، هغوی ته شرعاً دا روا نه دي. که چیرې په دې نیت باندې اخلي چې زه د ده نه به والم او بل مستحق ته به یې د ده د خوانه په وکالت سره ورکمه، چې هغه مثلا په بعضې ملکونو کې امام د خلکو سره پبلیک ریلیشن او عمومي علاقه ډېر لري، نو هغه به یې صحیح ده، مشکله نه ده.
اوریدونکو، دا موږ سره په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دیني لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری، او زه تاسو ته هم وایم چې وخت رسېدلی ده نو زه د ناسته خبرونو د خیرې شیبو، خو بیا هم تاسو کولی شئ چې د واڼه په اړه باندې چې هلته کې څه حالات روان دي او دغه راز نور موضوعاتو په اړه باندې تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې او په فیسبوک پاڼه باندې معلومات ترلاسه کولی شئ. وخت شوی دی 3 کم 6 بجې. له بشیر ګواخا وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان په وانا او انګور ډکې نن د کرفیو یا غرض بندیز ختمول لپاره د احمد زی وزیر زئی امن کمیټې او نورو خواو ترمنځ په جرګه کې خبرې شوې دي. په بي سرچینې مشال ریډیو ته د نوم د خبرولو په شرط نن ویل خبرې تر ډیره کمې وي، دي خو بډاړه باقاعده اعلان نه شو. تیره شپه د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د میرلی په مظاهرینو د ځایي خلکو په وړاندې تشدد کولو وروسته د احتجاج 15 منتظمین نیولي. یو انتظامي چارواکي د نوم نه خبرول په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل شو کې د یوت آف وزیرستان نومي تنظیم مشر نور الاسلام داور هم شامل دی. د میرلی مظاهره چې له حکومت په قبایلي سیمو کې ټارګټ کیلنګ یا هدفي وژنې بندول غواړي. په بلوچستان کې وکیلانو نن د هغه ځوان وکیل زامن خان د وژنې پر ضد مظاهره کړې چې دوه ورځې مخکې ناڅرګنده وسلوالو په نښه کړی و. نن د وکیلانو اتحادیې په ټولو صوبو کې کار بندیز اعلان کول او حکومت یې خوندیتوب وغوښت. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له 8 څخه د اختر تر 15 پورې د طالبان سره د یو اړخیز ډزبندۍ اعلان کړی دی. هغه نن په یو ویډیو پیغام کې دا اعلان وکړ. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دوی به د ولسمشر غنی د دغه حکم په عملي کولو سره ډزبندۍ ته احترام ساتي او پر طالبانو به بریدونه نه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې پر هیواد د غرب بندیزونه له دې کبله دي چې روس د ځان لپاره خطر او سیال بولي. نوموړي دا خبرې نن په خپل هغې کلنۍ شو کې وکړې چې خلک پکې د ټلیفون له لارې له هغه پوښتنې کوي. د ترکیې څخه بهر اوسېدونکي ترکانو د دغه هیواد د پارلماني ولسمشر ټاکنو لپاره رای اچول پیل کړي دي. دا ټاکنې د جون په 24مه کېږي خو خواشا 3 میلیونه بهر میشته ترکانو ته مقرر کړل شوي چې خپلې رایې له وخته مخکې وکاري. او د افغانستان او بنگلادیش تمن د کرکټ دریمه او وروستۍ شل وریزه کرکټ لوبه نن په هند کې کېږي.
اردون کوم دې سره د مشال له دنن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربه سلام مومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.